Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب لومړۍ نیټه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 23 سره برابره ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شمشاد زدران په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. په دې نیم ساعته خبرونه کې به په افغانستان کې د ډیری نړیوالو ځواکونو د عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په اړه جزئیات درکړو چې وایي پر پاکستان به فشار نور هم زیات شي. همداراز وابهورئ چې په نړیوالو مسایلو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن ویلي دي اوس چې په عراق کې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسېدلې، ایراني ملیشا او سلاکاران باید له دې هېواده ووځي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د قانونو د متخصصانو په مرسته د قانونو په سکتور کې د روانو ستونزو د حل غوښتنه کړې. په لغمان کې د 1400 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو له ادعا وروسته د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبانو بیا دروغ وویل، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي ایراني ملیشا او سلاکاران باید له عراق ووځي ځکه د داعش پر ضد جګړه هلته پای ته رسېدلې. بشپړ خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او د مدیریت د لارو چارو پلان څېړله، او ویلي دي چې د اړوندو متخصصینو د نظریاتو په اخیستو د په دې برخه کې ستونزې هوارې شي. ارګ پرون په یو بیان کې ویل چې ولسمشر غنی دا پلان پرون مازدیګر د قانونو وزارت له چارواکو سره په یوه لیدنه کې وڅېړه. د بیان له مخې د قانونو او پټرولیم وزارت چارواکو ویلي چې د قانونو د مدیریت د لارې د پلان به د قانونو د سکتور ستونزې لرې کړي، او له قانونو څخه ناوړه استفاده به ختمه کړي. د قانونو د مدیریت په دې لار نقشه یا پلان کې اداري اصلاحات او پرمختیا، مدیریت او جیولوژیکي معلومات، د قانون مطابق د تړونونو مدیریت، شفاف او حساب ورکونکي مدیریت، او همدارس د پانګونو لپاره د شرایطو برابرول شامل دي چې له 2 تر 5 کلونو کې به تطبیق شي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره یې لیدلی دي. ښاغلي زاخیلوال پر خپله ټوټر پاڼه لیکلی دي چې پرون یې له سمیع الحق سره ولیدل او پر خورا مهمو مسایلو یې واضح خبرې ورسره وکړې. خدای نه دی ویلي چې خبرې پر کومو مسایلو متمرکز وي، مګر ځینو پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې کتنه کې زاخیلوال له مولانا سمیع الحق څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د رول لوبولو غوښتنه کړې. ښاغلی زاخیلوال په اکوړه خټک کې د سمیع الحق مدرسې ته ورغلی و. مولانا سمیع الحق په خپلو بیانونو کې له دې مخکې په وار وار د افغان طالبانو ملاتړ کړی. د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هیڅ یو امریکایي سرتیری په لغمان کې نه دی وژل شوی. د دې ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه کې د مطبوعاتي چارو مسؤل تورن تام ګریسبک ویلي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا دروغ وویل. په لغمان کې پرون د حملې په نتیجه کې د 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو راپورونه حقیقت نه لري. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک پرون ازادۍ راډیو ته یوازې دا تایید کړه چې په سیلاب قول اردو کې افغان او امریکایي سرتیرو لفظي شخړه کړې. ځواک هم امریکایي سرتیرو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو راپورونه رد کړل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وروسته له هغه دا بیان ورکوي چې وسلوالو طالبانو ادعا وکړه چې پرون په لغمان کې د دوی یو نفوذي کس یو شمیر امریکایي سرتیري ووژل. لازه دی رادیو خبرونه اوري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي ایراني ملیشا او سلاکاران باید له عراق ووځي. هغه وویل اوس چې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي، دغه خلک باید خپلو کورونو ته ستانه شي.
We believe this will in some ways counter some of the unproductive influences of Iran.
موږ باور لرو چې دا به په یو ډول په عراق کې دننه د ایران د بیګټي نفوذ مخاوني سي. ایراني ملیشا باید خپلو کورونو ته ستانه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په ریاض کې د سعودي عربستان او عراق له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبریالانو ته څرګندونې کولې، له اروپایي هیوادونو هم وغوښتل چې د ایران له سپاه پاسداران ډلې سره ټولې تجارتي راکړه ورکړه بنده کړي. د ایټالیا د شمال دوه شتمنو سیمو لومباردی او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خودمختاری په ګټه رایه ورکړې. د دې نظر پوښتنې چې اجرایي ضمانت نه لري لومړي نتایج پرون اعلان شول. د نظر پوښتنه غوښتنه کوي چې دا دوه سیمې چې د ایټالیا د ټول اقتصاد له دریو یوه برخه جوړوي له روم څخه تر پخوا زیاته مالیه ترلاسه کړي او د کډوالو د کنټرول، تعلیم، امنیت او چاپیریال په برخو کې صلاحیتونه زیات شي. د لومباردی مشر روبرتو مارونی او د وینیتو مشر لوکا زایا ویلي دي چې دوی به لومړی له خپلو سیمه ییزو شوراګانو سره کښېني او پر خپله ستراتیژۍ به خبرې وکړي او بیا به په روم کې له صدراعظم پاولو جنتیلونی سره وګوري. او وروستی خبر، د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ائتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پاموړ بریا ترلاسه کړې ده. د جاپان ان ایچ کی چینل خبر ورکوي چې د لومړنیو نتایجو له مخې چې نن سهار خپره شول، حاکم ګوند د ولسي جرګې 312 څوکۍ ګټلې. د جاپان د پارلمان ولسي جرګه ټولې 415 څوکۍ لري. د حکومت د جوړولو لپاره له درې برخو دوه برخې څوکۍ په کار دي، خو د ایبې د ګوند رایې تر دې هم زیاتې دي. د دې رایو بشپړ نتایج نن وروسته اعلانېږي. که دا بریا یقیني شو نو شینزو ایبې به یوه بله درې کلنه دوره هم پر خپل مقام پاتې شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلای شئ، ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده. د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. یوه باورې چې د مشرانو جرګې رئیس وایي د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د اعدام پر غوښتنه به تر هغه ټینګار وکړي چې حکومت په دې برخه کې اقدام وکړي.
موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کوو. موږ د قانون اجرات غوښتنه کړې او د خپل ولس درد مویلې. نور مکلف حکومت ته.
په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو عمومي قماندان وایي چې دوی به په سیمه کې داعش ډله وځپي او د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو به سیاسي فشار زیات کړي څو د تروریستانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. د کابل په دشت برچي سیمه کې د امام زمان پر جمعه د حملې د قربانیانو کورنیو ته ورغلي یو چې هره کیسه یې جلا داستان دی. په نړیوالو مسایلو کې وابوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس چې په عراق کې د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیدلې نو باید ایرانی ملیشا او سلاکاران له دې هېواده ووځي. نور مطالب هم لرو. د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، مخکې هم یادونه وشوه چې د افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت او همداراز د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان نیکلسن پرون کندهار ته تللی و او د هلته په خپلو څرګندونو کې وویل چې ناټو به په سیمه کې داعش وځپي او د افغانستان پر ګاونډیو هیوادونو بس فشارونه زیات کړي چې د تروریستانو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. د ناټو عمومي قماندان ښاغلي نیکلسن چې له څو بهرنیو سفیرانو او افغان چارواکو سره پرون کندهار ولایت ته سفر کړی و، له والي او نورو سیمه ییزو چارواکو سره په غونډه کې خبرې وکړې. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال محمد صادق رښتینی راکوي.
په افغانستان کې د ناټو نظامي چارواکي وایي چې د داعش د له منځه وړلو لپاره جدي دي او غواړي چې د افغانستان تر څنګ په ټوله نړۍ کې داعش وځپي. جنرال جان نیکلسن چې د هارلینډ او ناروې د سفیرانو سره یو ځای د یکشنبې په ورځ کندهار ته راغلی و، په یوې غونډه کې وویل چې پر هغو هیوادونو به هم سیاسي فشارونه زیات کړي چې د ترهګرو ملاتړ کوي. د ده په وینا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ستراتیژي لمخې د افغان حکومت دشمنان په افغانستان کې ځپل کیږي او ملاتړ کوونکي چې پاکستان دی سیاسي فشار به ور باندې راوصل کیږي. دی وایي موږ په ټوله نړۍ کې په خاص ډول په افغانستان کې پر داعش فشار راوړو تر څو دوی په مکمل ډول په ټوله نړۍ کې له منځه یوړل سي. په افغانستان کې به جګړه ډېر ژر ختمه سي ځکه د امنیتي ځواکونو سره نور حمایت هم کوو. پاکستان په خپلو ژمنو کې رښتینی نه دی. موږ په افغانستان کې دننه او بهر پر ګاونډیو هیوادونو سیاسي فشارونه زیات کړي تر څو د ترهګرو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. په غونډه کې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق وویل نړیوال د افغانستان ته د یمن، عراق او سوریه په څیر بے باور سوله نه راولي او نه دي د سولې په پروسه بي ځای لګښتونه کوي. جنرال رازق وویل چې د سیمې مشرانو او سپینجر ته دي وخت ورکړل سي تر څو د طالبانو سره مخامخ خبري وکړي. داغه په خبره چې دي ټکی شپایل هم ورکړي. د کندهار والی تورن جنرال ظلمی صابیه د افغانستان په اړه د امریکا ستراتیژي د ترهګرو د ځپلو په برخه کې مهمه وبلل او هیله یې څرګنده کړه چې دا ستراتیژي به هم د سپتمبر د 11مې په څیر وسله والې ډلې وځپي. د ناټو چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې پر طالبانو یوازې له پوځي فشار کار نه اخلي بلکې د سولې لپاره یې هم د بیلابیلو طرحو په جوړولو هڅې کړي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار وایي تر هغه پورې به د انس حقانی د اعدام په اړه پر خپله غوښتنه ټینګار وکړي چې حکومت اقدام وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پرون ازادۍ راډیو ته دا هم وویل چې د حقانی په څیر خلک د دریګونو محکمو د پریکړو په اساس په اعدام محکوم شوي دي او باید دا پریکړه پرې عملي شي. صفی الله ستانگزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د وسلوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې له څو خونړیو حمله وروسته مشرانو جرګه په اعدام د محکوم شویو بندیانو له هغې ډلې د انس حقانی د اعدام په غوښتنې جدي ټینګار کوي. د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار پرون ماښام له ازادي راډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل مشرانو جرګه د حکومت په کړنو څارنه لري او ترې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
او د خپل ولس سایتو کو موږ د خپل ولس درد او د قانون نه حراست کو موږ د قانوني اجرات غوښتنه کړی او د خپل ولس درد مویلې دا غوښتنه ده. نور مکلف حکومت ته چې چیرته دوی اجرات ترسره کړي او خطر خو اجرات ترسره کړي موږ به غږ به دوام وکړو.
وسلوال طالبانو او داعش ډلې د تیر اونۍ لسې شمې ورځ راهیسې په پکتیا، کابل، غزنی، کندهار او غور کې شپږ ځل انتحاري او ډله ییز بریدونه کړي چې پکې شاوخوا 2500 ملکیان او پوځیان وژل شوي او تر دې زیات نور کسان ژوبل دي. فضل هادی مسلمیار همدغو حملو ته په اشاره پرون دا هم وویل چې انس حقانی او نور طالب بندیان د دریګونو محکمو لخوا په اعدام محکوم شوي دي او باید د بیګناه خلکو د وینې د تویونې په خاطر سزا وویني. ښاغلی مسلمیار په داسې حال کې د انس حقانی او نورو هغو په اعدام محکومو طالبانو اعدام وغوښت چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په هدف هڅې پیل شوې دي. تیره دوشنبه د امان په پلازمینه مسقط کې هم د افغان سولې او ثبات په باب د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي غونډه وکړه. د مشرانو جرګې رئیس د دې پوښتنې په ځواب کې چې په اعدام د محکوم شوي وسلوالو طالبانو په اعدام سره به د سولې خبرې له خنډ سره مخ نه شي وویل افغانان د قوانینو په چوکاټ کې د یوې باعزته سولې غوښتونکي دي.
منګ صلح د طالب د پرانه د دوی د وحشت او دهشت د پرانه بلکې د الله تعالی د حکم په اساس چې موږ ته د مسلمان په سیمه هدایت کړی موږ صلح غواړو او د صلح په د پروسیم لا تړکو خو صلح بایزه ته صلح صلح په سوال او ګدایګری نه صلح د زور دلاري نه موږ حکومت یو تر مقابل یو تروستي ډله
په اعدام د محکوم شویو طالبانو دقیق شمیر نه دی معلوم خو د ځینو غیر رسمي رپورټونو په اساس د افغانستان محکمو 1500 طالب بندیان په اعدام محکوم کړي دي
د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلمیار د څرګندونو په اړه راپور مو اورید چې وایي حکومت باید د حقانی شبکې ټول هغه بندیان چې د اعدام حکم پېښوي عملاً اعدام کړي او د حکم پرې تطبیق کړي. قدر من اوریدونکو را سره اوسې شیبه وروسته د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه درته وړاندې کوم.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ګارډین ورځپاڼې له وسلوالو طالبانو سره د روسیې د مرستو د ادعاو په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې په افغانستان کې د قدرت لپاره په بدلیدونکو لوبه کې روسیه طالبانو ته د وسلې او تجهیزاتو په برابرولو تورنه شوې. د لندن چاپ دا ورځپاڼه د افغان چارواکو هغو ادعاو ته اشاره کوي چې وایي وسلوالو طالبانو د روسیې په مرسته خپلو حملو ته زور ورکړی. په دې ترڅ کې وروستی تور د 208 ظفر قول اردو قمندان جنرال محمد ناصر هدایت لګولی دی. ګارډین له کورنۍ او رسنیو سره د جنرال هدایت د وینا یادونه کوي چې وایي زیات شمیر هیوادونه او له هغې ډلې روسیا عملاً د فرا په جګړو کې لاس لري او دولتي ځواکونو له طالبانو څخه د شپې د دوربین لرونکو ټوپکو په ګډون روسي وسلې ترلاسه کړي دي. ورځپاڼه لیکي د افغان چارواکو دا څرګندونې د افغانستان په جګړه کې د هغو بهرنیو قدرتونو له لاسوهنو د ستړیا نښه ده چې په 2014 کال کې د امریکا او نړیوالو ځواکونو له وتو وروسته په افغانستان کې خپل زور خودل غوړي او د دې کار لپاره د وسلوالو طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو ملاتړ کوي. ګارډین لیکي چې په افغانستان کې د روسي هڅې د سیمې په کچه له امریکا سره د زور ازمویلو د هغو هلو ځلو لړۍ ده چې نور مثالونه یې په لیبیا، ترکیه، سوریه او د خلیج په سیمه کې لیدل کیږي. خو ګارډین په عین حال کې لیکي دا مسله د افغانانو لپاره چې هیواد یې له 19مې پیړۍ راهیسې د لویو قدرتونو ترمنځ د رقابت ډګر دی د تاریخ د تکرار په معنا هم ده. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کابل په لویدیځ کې د امام زمان پر جومات د برید موضوع ته چې لسګونه کسان یې ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل کتنه کړې ده. دا امریکایي ورځپاڼه لیکي د شنبې په ورځ د کابل په یو کوچنۍ هدیره کې لسګونه کسان د درې اتیا کلن کربلایی محمد انور نوری په جنازه کې د ګډون لپاره راټول شوي وو. نوموړی د هغو 500 کسانو په ډله کې و چې په دې حمله کې وژل شوي. لاس انجلس ټایمز د کربلایی انور د زوی علی خان نوری له قوله لیکي چې وایي خلک تبن اندېښمن دي او ډارېږي ځکه دلته چې هر برید کېږي یو قتل عام دی. ورځپاڼه د مطلب په دوام لیکي په افغانستان کې انتحاري حملې هومره عادي شوي دي چې حتی ځینې وخت یې حساب له تنظیمونکو څخه هم غلطیږي. لاس انجلس ټایمز د اسلامي دولت ډلې لخوا د دې برید د مسؤلیت بیان د مثال په توګه یادوي او لیکي داعش ډلې د جمعې په ورځ په خپل بیان کې وویل چې پر امام زمان جماعت یې د دوهم ځل لپاره حمله وکړه. په داسې حال کې چې تیر ځل په اګست میاشت کې دې ډلې د کابل په یو بله سیمه کې په همدې نوم پر یو بل جماعت حمله کړې وه چې نږدې 40 کسان یې ووژل. به هم د کابل د امام زمان په جماعت کې د خونړۍ حمله موضوع د دې جماعت لمونځ کوونکي د دې برید پر مهال د خپل سترګو لیدلای حال بیانوي. مهدی چې د جمعې په ورځ په دې برید کې ټپي شوی وایي انتحاري حمله کوونکی چې لا لوړاندې مشکوک ښکارېده جماعت ته له ننوتو سره سم په حمله لاس پورې کړ. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زادران هغه لنجدې کتلی او د هغه د سترګو لیدل لیحال څخه د راپور برابر کړی.
مهدی د امام زمان د جماعت یو لمنځ کوونکی دی چې اوس د استقلال د روغتون د سوځیده د درملنې په واټ کې بستري دی. د هغه د بدن ډېرې برخې په بشپړه توګه سوځېدلې دي. له همدې امله ډاکټرانو یوازې 15 دقیقې وخت راکړ چې هغه راسره د زړه خواله وکړي. د مهدي له خبرو داسې ښکاري چې له انتحاري حملې مخکې د امام زمان په جماعت کې شپږ قطار لمنځ کوونکي په عبادت ولاړ او په هر قطار کې له 12 څخه تر 14 کسان وو. مهدي وایي هغه د لمنځ کوونکو په 4 قطار کې وو چې مشکوک یو سړی په وارخطا ای جماعت ته ننوت، داسې چې د روسي قطار د لمنځ کوونکو پاملرنه یې جلب کړه.
یک بچه آمدم این دستین های 20-21 ساله بود باز پیش روی من استتونی مسجد بود
یو زوان راقی چه تقریبا یو اشکال عمر باید در لود زما پا مخی دو جماعت استنوا او حال تا یو کس نزایده دا زایده شو خدا زوان راقی و زما پا مخی و داره پم دی وقتی دو جماعت ساتون که راقی داغ حلق تیو قتل خوصی ورطوانو ویل او بیر تلار لحقی و روز تا دا همدی مشکوک کس پسند که چه دو کسان ناس تو دا تیو ویل چه بیرون لارشا دلتا نزایگی چه دل منسکون کو من سراغیلی دا مشکوک کس ورطا ویل چه صبر وکڑی پم دی وقتی 14 نوشوا او نور می سپیاد ندی پاتی
مهدی د جمعې ورځې په دغه حمله کې ټپي شوی خو ورور یې د ابد لپاره له سترګو پناه شوی. د پلار هم په دغه پیښه کې ټپي شوی خو هغه له مهدي لرې د وزیر محمد اکبر خان په روغتون کې بستري دی. مهدي وایي جماعت ته د ننوتونکو کسانو هیڅ بدني پلټنه نه کېده او نه هم د جماعت په شاوخوا کې امنیتي ځواکونه لیدل کېدل.
هیڅوک نه پلټل کېدل، هلته یوازې د جماعت یو ساتونکی و او بس.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په دغې حمله کې 55 کسان وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. د دغې پیښې د قربانیانو خپلوان امنیتي بنسټونه په بېغورۍ تورنوي وایي په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په کابل او نورو ولایتونو کې جوماتونه تر بریدونو لاندې نیول شوي خو پولیس د لمونځ کوونکو او جوماتونو لپاره هیڅ ځانګړي تدابیر نه لري. د کابل د 101 اسمایزون قومندانې وایي حکومت د جوماتونو د امنیت لپاره د خلکو له منځه امنیتي کسان ټاکلي دي. د یاد قومندانې سرپرست محمد سالم احساس د یکشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته په دې اړه وویل
د خلکو د همکاري په اساس موږ هلته د خلکو پولیس ټاکلي دي. په همدې ورځ هم په هماغه جومات کې وو. خدا چې دښمن نه و پیژندلی ځکه دښمن د خپل شوم هدف په پوره کېدو بریالی شو.
ښاغلی احساس وایي پولیسو ته یې امر کړی تر څو له ټولو امکاناتو څخه په استفادې د جوماتونو او لمونځ کوونکو د خوندي امنیت لپاره کار وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي اوس چې په عراق کې د داعش ډلې پر ضد جګړه پای ته رسیدلې ایرانی ملیشا او سلاکاران باید له دې هېواده ووزي. ریکس ټلرسن پرون دا څرګندونې د عراق او سعودي عربستان له مشرانو سره له خبرو وروسته وکړې. د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټلرسن همداراز له اروپایي هېوادونو وغوښتل چې د ایران له سپای پاسداران ډلې سره ټولې سوداګریزې اړیکې بندې کړي. په دې اړه نور تفصیل د سفیولا ستانکزی په راپور کې واورئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي وخت یې رسیدلی چې د ایران له ملاتړ برخمن ملیشا او د هغوی ایراني سلاکاران چې په عراق کې د داعش په ماتې کې رول ولوباوه خپلو کورونو ته ستانه شي. ښاغلی ټلرسن پرون دا څرګندونې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې. یقینا چې په عراق کې شته بهرني جنګیالي باید خپلو کورونو ته ستانه شي او پرېږدي چې عراقیان د خپل هیواد کنټرول په لاس کې ولري. هغه وویل په دې کار سره به په پوره ډاډ په عراق کې د ایران له بېکاره نفوذه مخنیوی وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی ټیلرسن د سعودي عربستان او عراق ترمنځ د همغږۍ د یوې کمیټې تر پرانیست غونډې وروسته دا څرګندونې وکړې. سعودي عربستان او عراق چې له 1990 کال د کویت تر اشغال وروسته سړې اړیکې درلودې د خپلمنځي اړیکو د ښه والي او د مخالفتونو د لرې کولو لپاره هڅې کړې دي. ښاغلی ټیلرسن له اروپایي هېوادونو وغوښتل چې د ایران له سپاه پاسداران ډلې سره چې د ده په خبره په سیمه کې بې ثباتي او رانۍ ته لمن وهي تجارتي اړیکې ختمې کړي. سپاهي پاسداران ډله د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا متحده ایالاتونو په تور لیست کې شامله شوه. له خلیج هیوادونو د ریکس ټلرسن لیدنه د ایران د منځوي کولو او په منځني ختیځ کې د تهران د نفوذ د پراخېدو د مخنیوي لپاره د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د هڅو یوه برخه ده.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ.
تاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
خاص روزګان څخه زه محمد داوود رحیمی جما په ان ضروری فرضی وظیفه د هر شریف افغان بولم چې نور د هیڅ هیواد بل خصوص د پاکستانی پریبګرو منتریانو مداریانو د شمو اهدافو د سرته د رسیدو لپاره ځانونه قربانی او ښکار نکو
د تورخم د گیښ نه تاسو سره په تماس کې پاسې سلام په دې تورخم کې د لانی د ډکی د تورخم د اول پاتک نه تورخم گیټه پورې داسې او شروع تالان د شروع شوه د وروره چې هر یو عسكر به پیسو خبره نه کوي خو کارا ماتم دې د در کوي زوت هم در نه اخلي او بقایم در کوي وروره داسې ول نه خطه چې تورخم تر غټ گیټه پورې تقریبا شپږ نه پاتک جوړ شوی دی نو دی وزارت داخله نه غواړو د اشرف غنی نه غواړو چې و ورو په تورخم کې ظلم یو چور چپاو ګډ دی
سموږ غږله ازادي رادیو ورې قدر مون اوریدونکو ستاسو پیغامونه خو مو اوریدل په څو شیبو کې تاسو ته د ژوند رنگونه د پزړه پورې محاورو یو نوې برخه هم وړاندې کوو خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز واورئ ولسمشر اشرف غنی د قانونو په سکتور کې د اصلاحاتو او مدیریت د لارو چارو پلان څېړلی او ویلي دي چې د اړوندو متخصصانو د نظریاتو په اخیستو سره دې د ستونزې هواری شي په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي چې د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا سمیع الحق سره یې لیدلی دي پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې په دې کتنه کې زخیلوال له مولانا سمیع الحق څخه په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې د رول لوبولو غوښتنه کړې د قاتل ملاتړ ماموریت وایي هیڅ یو امریکایي سرتیری په لغمن کې نه دی وژل شوی د دې ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه کې د مطبوعاتي چارو مسؤول ویلي دي چې وسلوالو طالبانو یو ځل بیا دروغ وویل طالبانو مخکې خبر ورکړی و چې د دوی یو نفوذي کس په لغمان کې یو شمیر امریکایي سرتیري وژلې دي د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن وایي ایراني ملیشا او سلاکاران باید له عراقه ووزي ځکه چې هلته د داعش پر ضد جګړه پای ته رسیږي د ایټالیا د شمال دوو شتمنو سیمو لومبارډي او وینیتو پرون په یوه خوله له مرکزي حکومت څخه د نورې کورواکۍ یا خودمختاری په ګټه رایې ورکړې او د جاپان د انتخاباتو غیر رسمي نتایج ښیي چې د صدراعظم شینزو ایبه حاکم ایتلاف په پارلماني انتخاباتو کې د پام وړ بریا ترلاسه کړې ده
د ژوند رنگونه
زمونږ نوم کمال الدین د نګراد ولایت د استخرو د ولسوالۍ فعلاً امارسي کې د برق انجینری په رشته کې
تاسو یې کوم وخت برق نیولی د کار په وخت کې
ډېر زیات خو بیا هم داسې برق نه یم نیولی مثلا چې خدای نخواسته راته خطر نه ده مخکې کړی
د چا په هکله دې اورېدلي دي چې همدغه تاسې رشته کې کار کوي برق نیولی خپل ژوند یې له لاسه ورکړی
ډېر لیدلی حتی په جلال آباد کې هم مایان هم هغه څوک هلته زموږ یو ملګری و لاین راکشه د جانیټر نه هغه یو ځای لوسو فقط لکه یو بد چې راولېږي دغه رقم ساده سړي رانیسي او بل غوښه کې ځان خښي دغه لین چ دی خوشبختانه چې جنریټر ته زه نږدې یومه هغه جنریټر مې بند کړو یعنی دا ټول نه پوهېږم چې د مایي هزار دی او که څه رقم خو بیا خو هغه سړی نجات پیدا کړو
څه رقم حالات کې سړی نجات نشي پیدا کولی کله چې برق ونیسي
چې لاندې خپدې لمدی ځمکه لمدی هغه کې بیا مشکل دی چې نجات پیدا کړي
څنګه د برق د برق انجینري همداسې ګټه لري لکه دا ساختماني انجینرانی چې لري
بلو اتر شته خپل ورشته دا اړ یو د خپل غاغه ته ګوري چې مړی روزي او خپل بچان ته پیدا کی کبر کوسیږي که مثلا ساختمانی کوسیږي که مثلا یا ورکشاپ کوسیږي یا مستری مثلا رنگمال یا دغه سوایرنګ کار د موټر یا اړ یو د خپل ورشته یو خوخی اما باندې خوشحالي
ایتاس په نظر کامیاب انجینر چاته ویلیسو
کامیاب انجینر هغه چې مثلا که ساختمانی کوسیږي لاندې تاده او مثلا خود سه جوړ کی یا د سه کارونه کې چې مثلا زدین ډیره پیسې ترلاسه کوم او دې سړی ته زدوکا ورکوم او کار ورته خراب کوم هغې ته انجینر ویل کېږي نه هغې ته یو غدار ویل کېږي. او چې څوک چې د خپل په رشته کې صداقت کار اوسیږي او صداقت وکړي، هر انجینر که اوسیږي او که مستري اوسیږي که ویرنکار اوسیږي مثلا که هر رشته کې اوسیږي، کامیاب هغه سړی دی. هر یو ځان نه دی ساختمانی انجینر جوړ کړی دی، انجینر نه دی. وایي زه دغه یو نقشه زه اچوم او دغه کور ځان ته جوړوم، په هغې کې هغه غواړي چې کورونه جوړ کړي.
یادی
برق انجینر هم داسې اوس مثلا زیاتره کورو کې خپل کورواله اخلي ساکټ لګی، ساکټ لګی په ساکټ لګول کې د برق نسی، باید برق یې راوړي چې تلف شخدای نه خاصد نو دغه باندې چې یو سل په یو برقی ته ورکی هغه خدای مثلا یو انجینر ته یا دا خدای چې خدای نه خاصه یو مشکل ورته کور کې جوړ شي.
تاسو ډیر مننه.
تشکر ساسنه.
لدی خبرات رو سره قدر منوریدون کو ده خبری مجله هم پای ترسیگی، یو بلا نیم ساته خبری مجله هم شته، جالب او نوی مطالب پکی لرو، پده نوی خبرونه که ستار فروغ ستاسو کربه دی چه داده است.